د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراخلاست. قدر منوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه بریده بللای دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیگانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پاوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او عام ولسي وګړي چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي په نښه کړي دي. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلی دی چې دوی وایي د پاکستان پوز د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستانی طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په هرات ولایت کې د طالبانو د ښوونې ریاست ته په یو منصوب مکتوب کې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده فرمان ته په اشاره سره راغلی دی چې په خصوصي ښوونځیو او د زده کړو په مرکزونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم څخه منې دي. ازادي راډیو نشي کولی د دې مکتوب چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شوی کرولی تایید کړي. د 2021 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول، پر نجونو او ښځو یې سخت محدودیتونه لګولی دي. لومړی نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړې او وروسته یې پر نجونو او ښځو د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. دغه راز پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ په نادولتي نړیوالو موسسو کې د کار د بندیز پرون دوه کاله پوره شول. د پاکستان له زندانونو 350 آزاد شوي افغان بندیان بیرته افغانستان ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل دا بندیان د یوې کورنۍ اته غړي هم پکې شامل دي او په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شول. د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو جبري بهیر پیل کړی، په دې هیواد کې زرګونه کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځوانانو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشره چې په محمد الجولانی مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8 د بشار اسد رژیم پرځاو او پر دې هیواد واکمن شول. د اکوادور لوی څارنوالۍ اعلان کړی چې غواړي د دې هیواد د 1400 پوځیانو لپاره د 4 نویو زلمیانو د لادرکه کېدو په قضیه کې د لاس لرلو په تور جنایي دوسیه پرانیزي. 4 تنه نوي زلمیان چې عمرونه یې د 1200 او 1500 کلونو ترمنځ وو د روانې دسمبر میاشتې په 8 د آرام سمندر په ساحلي ښار ګوایاکیول کې تری تم شول چې د خلکو پراخه غوسه یې وپاروله. د اکوادور لوی څارنوال پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له تحقیقاتي ادارو غواړي په دې قضیه کې د تورنو پوځیانو پر ضد د جنایي دوسیه د پرانیستو دقیقه نیټه وټاکي. او د کرکټ نړیوالې شورا پرون د اتلانو جامع چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي. د مهالویش له مخې د افغانستان لومړۍ سیالي به د فبروري میاشتې په 21 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. په پام کې و چې د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو دې ته په پام چې د هند لوبډله له دې هیواد ته نشي تلی، نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربتوب کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. نن چهارشنبه ده. د 1403 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي 15 ده چې د 2024 میلادي کال د دسمبر له 15 سره برابره ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. وړاندې په خبرونه کې به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د هوایي حملې په اړه نور جزئیات درکړو او د دې حملې عوامل به له یو کارپو سره په مرکه کې وڅېړو. نړیوال بانک په افغانستان کې په هغو پروژو کې د پانګونې غوښتنه کړې ده چې د زیانګالو کورنیو د اقتصادي ثبات سبب ګرځي.
موږ خپل طبیعي شتمنۍ څخه سمه ګټه نه اخلو. افغانستان نه یوازې غذایی مسؤلیت پیدا کوي، بلکې د صادرات لپاره هم ډیر یو ښه منبع ګرځېدای شي.
ملګری ملتونه وایي تر راتلونکو څلورو لسیزو پورې به له هرو دوو کسانو یو د افغانستان په ښارونو کې دیروي.
من زندگی در شهر را دوست دارم.
زه په لوی خط کې اوسېدل خوښوم. دا همدیه ملا کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په ښار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي.
نور مطالب هم لرو په نړیوالو مسایلو کې. واورئ چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې هغه روغتون ته د تخلیې امر کړی چې وایي پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیستل کیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د طالبان حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه بریده بللای دی. د طالبانو د دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پاوز د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباری کړی ده او عام ولسی وګړي چې ډیرای عام وزیرستاني کډوال دي په نخښه کړی دي. په بیان کې د برید د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو یادونه شوې چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکی وګړي پکې شهیدان او ټپیان شوي دي. په بیان کې خبرداري ورکړل شوی دی چې د طالبانو حکومت د خپل خاورې او حریم دفاع د خپل ځان حق بولي او دا عمل به بی ځواب پرې نه کړي. بیان زیاتوي چې پاکستان باید پوه شي چې دا ډول خپل سری عمل د هیڅ ستونزې حل نه دی. د راپورونو له مخې د پاکستان جنگی جت الوتکو د افغانستان په خاوره کې پر هغو سیمو هوایی حمله کړې دي چې پاکستانی چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مشکوک پټنځایونه پکې دي. د پاکستان حکومت رسمان په دې اړه څه نه دی ویلي، خو اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوز د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستانی طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړی دي. د چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، د هم ویلي چې په دې حملو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پاوز په 13 مارچ میاشت کې هم تایید کړ چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د افغانستان په خاوره کې هوایي حمله کړې دي. ویل شوی چې دا بریدونه د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې ک په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د درنو هوایي حملو لمړنی راپورونه سم وي، نو ښایي طالبان یې ځواب ورکړي. هغه ویلي دي چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه داسې یوې موافقې ته اړتیا لري چې دا مسله واضحه کړي چې هیڅ یو به اجازه نه ورکوي چې افراد یا ډلې ل د خاورې د بل د امنیت د غوښلو لپاره کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي محمد صادق خان پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او صادق خان ترمنځ کتنه کې دوړو خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا خوالي او د موجودو ستونزو د حل لپاره پر مهمو موضوعاتو خبري وکړي، او خاغلی حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتی او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټک شي. پاکستانی چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبان تل دا ادعاوي ردوي. قدر من اوریدونکو د همدې موضوع په اړه د نور بحث لپاره د سیاسي چارو شلونکي هاشم وحدتیار د شبال متحدو ایالاتونو څخه په مستقیمه اړیکه سره د یو غاړ وړو د موضوع لګ ورسره وشربو. وحدتیار صاحب، تازه څه پېښ شوې دي چې د پاکستان پاوز راځي او د افغانستان په خاوره کې حمله کوي؟
مننه. اول خدا سده چه دا تازه نده پا پاکستان که ده تحریک طالبای پاکستان ده اغوی مکررن حمله پا پاکستانی پاوجیانونه دو دره ورزی مخ که چه ولس پاکستانی پاوجیان دوی پا بلوچستان که وجل هم دسته دیو تیدازیار پا کارم اجنسی که وجل او پا وزیرستان سیمه که پاکستانی پاوجیان ده ده ارکل چه سیمه پریدی او وزیرستان نووزی او پا مجموع که ده پاکستان هغه ثبات تا ده تحریک طالبای پاکستان ده لیاره اگه تا زیان ورسوی بل داره چه نه تنها امنیتی تاثیر تی تی پی پاکستان که غرزواله ده امنیتی تاثیریم غرزواله مثلا پا بلوچستان که پا گوادر که پا دی سیمه که چه چینایان التا پا میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده پانگواله کرده او دغه ناامنی سبب دیدی که چه چینایان دغه خپل اغا پانگوانه التا یا خپل کومی اقتصادی پروژه چی دی اغا ده فیلن ده پاره ودروی
بله.
او ده مستقیم اقتصاد باندې هم تاثیر کوي ده پاکستان پا اوزانه. آخرین نقطه داره چه پاکستان توقع داره لسلام آباد توقع داره چه افغان طالبان چه قدرت تا ورسیگی بیا بعد دوی برنه پالیسی پاکستان تاینوی اوستی طالبان و مستقیمن بهرنی پالیسی چې خپله تعیین نوي او د دنیا سره مستقیما دوی په اړیکه کې دي حتی د هندوستان سره هم د هندوستان پلاوی ارسي وزیر دفاع سره ګوري د بهرنی چارو وزیر سره ګوري در پاکستان لپاره قابل نه ده.
مننه وحدت یار صاحب. د طالبانو د دفاع وزارت ګواښ کړی چې ځوابي حمله به وکړي. فکر کوي طالبان د ځوابي حملو لپاره کوم دفاعي ظرفیتونه لري؟
طالبان هیڅ ظرفیت ته ضرورت نه لري چې دوی نوي ظرفیتونه په خپل ځان کې جوړ کړي. د پاک د طالبانو په زرګونه جنگیالی دي چې د هغوی په وجود کې اوس هم د جنگ انرژي ده. هغوی د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنگ کې ښکیل شي او لاړ شي په پاکستان کې دماکي وکړي، انفجارونه وکړي او انتهایی عملی وکی از داخل پاکستان که دید تحریک طالبان پاکستان سره چنگ پا چنگ. دی اسلام آباد محاسبه داده چه پا افغانستان فشار راولی چه حق تی تی پی مرکزونه بخصوص پا پکتیکا که چه نورولی مسعود دی تی تی پی مشرل تستون داره و دی تی تی پی نور قماندانان پا پکتیکا و خوست و پا پکتیا و پا دی سیمه که دی ده طالبان تا وخیی چه مونک هم اطلاعات لرو دیدی اروان هم مو ده بمبار کوایشو هم وجلشو او ده پا طالبان نفشار راولی چه تی تی پی دیخ پلی خاورین نده افغانستان دی خاورین ده او باسی. خو ده دوی محاسبه غلطه ده چه که چرت پا دست بمباره که طالبان رازی که دلی خو بیخو شل کالا پا طالبان بمباریان وش ولی اما طالبان خو اگر او سکنه شد پا قدرت که دیو دی بمباره ندوی اونه دار شد. برعکس در بمباره به سبب دیدیشی چه در کم نیمشتون دی امنیت شد پاکستان که ده هم برهم وی او پاکستان که وضعیت نور هم خراب شد. زکر چه بعضی طالب مشران به شاید چه پاکستان سر دی کرکیچ سر مخالفت و خیلی اما لوی اکثریت طالبان او دوی جنگیالی او په داخل دی افغانستان که تقریبا دول افغانان
بله.
زد پاکستانی احساس لری.
وحدت یار صاحب یو ورسته پوښتنه چې فکر کوي پر راتلونکو کې بیا هم تاسو اټکل کوي چې د پاکستان د پاوځ حمله به دوام وکړي او کبا د ته یو سولیزه لار یا د منځګړو په هڅو یو د حل لار پیدا شي؟
منځګړي هڅې د پاکستان پاوز وکړي نتیجه یې ور نه کړله. دوی د پاکستان کې د مدرسو علما چې د ډېرو طالبانو استادان پاتې شوي هغې کابل ته راواستو. دوی د مشرانو سره وزیر دفاع سره ملا برادر سره رئیس الوزرا سره دوی ناستې ولرلې، نتیجه یې ور نه کړه. مولانا فضل الرحمان کندهار ته واستوله چې طالبان امیرالمؤمنین سره خبرې اترې وکړي، هغې نتیجه ور نه کړله. او د بهرنیو چارې وزیر پاکستان ته وغوښتله دی مدرسو مشرب علما سره کېنوله، هغه منځګړتوب هیڅ نتیجه ور نه کړله. کوم کار چې اوس پاکستان کوي دا آخرینه وسیله د فشار ده چې په طالبان راولي. دې نه مخکې ټول کارونه وکړل، مثلا افغانان مهاجر په پاکستان نه وباسل، بندیان کړل، سرحدونه وتړل، سپین بول ډاکټر خان دی وتړل، نور کوم فشارونه چې هغه په طالبانو په افغانستان راوستل، اما دا آخرینه فشار آلده او دا به هم نتیجه ورنکی او زه فکر کوم چې پراتلونکو کې د طالبان او تحریک طالبان دوی آلته په پاکستان کې اسلامي نظام په پاکستان کې غواړي شریعت نافذول په پاکستان کې غواړي حتی په خپل پاکستانیان هم چې د علماء د مدرسو دي هغه یې چې موږ شاګردان په کابل کې پولیس جمهوری کې اوسېږي موږ ولته په اسلام آباد کې قدرت ته رسیدو.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د سیاسي چارو شننکای هاشم وحدتیار و چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د بیگانیو حملو په اړه خپل نظر شریکاو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایل او پاوز د غزې د ترنګ په شمال کې یو روختون ته د تخلی امر کړی. ویل دي چې له دې روختون څخه پر اسرایلی سرتیرو د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل دي چې په دې سیمه کې دوه نور روختونونه هم د اسرایلو تر پرله پسې حملو لاندې راځي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اسرایل پوځ وویل چې د غزې ترنګ په شمالي بیت لاهیا، بیت حانون او جبالیا سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د سخت دریځ حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د اسرایل پوځ پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د غزې په شمال کې د اندونیزیا له روغتون څخه وسلوال د دوی پر ځواکونو د بریدونو لپاره کار اخلي او د دغه روغتون د تخلیې امر یې ځکه ورکړی چې له پوځي عملیاتو مخکې ملکي وګړي، طبي کارکوونکي او ناروغان په خوندي توګه بل ځای ته ولېږدول شي. فلسطینیان اسرائیل تورنوي چې د غزې ترنګ له شمالي برخې څخه د خلکو په ایستلو سره هڅه کوي چې یو حایل سیمه رامنځته کړي، خو اسرائیل دغه ادعا ردوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې یو روغتیایي چارواکي منیر البورش ویلي مخکې له دې چې د اسرائیل پوځ د سه شنبې د ورځې په لومړیو کې پر دغه روغتون برید وکړي او روغتون کې دننه کسان یې وتلو ته اړ کړي، د دوشنبې په ورځ د دې روغتون چارواکو ته امر کړی و چې هغه تخلیه کړي. د هغه په خبره د غزې په شمال کې پر دوو نورو روغتونونو العودا او کمال ادوان هم اسرائیل په پرله پسې ډول بریدونه کوي. یو شمیر ډاکټرانو رویترز ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ هم د کمال ادوان روغتون په خوا کې عملیات ترسره کړل. راپور له مخې د اکتوبر له 15 رئیس چې په سیمه کې اسرائیلي ځواکونو یرغلیز عملیات پیل کړي، د دغه دریو روغتونونو چارواکو د تخلیه لپاره د اسرائیل امرونو سرغړولی دی. اسرائیل ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په څیر له نړیوالو بنسټونو سره په همکارۍ په سیمه کې نورو روغتونونو ته د طبي وسایلو او تجهیزاتو، ناروغانو او د سون موادو د لیږد چاره اسانه کړې ده. د کمال ادوان روغتون رئیس حسام ابو صفیه ویلي دوی په سلګونو ناروغانو او د هغوی نږدې خپلوانو ته له روغتون څخه د وتلو لپاره د اسرائیل د پوځ د امر په وړاندې مقاومت کړی او زیاته کړې ده چې روغتون د اسرائیل د پوځ له مکررو بریدونو لاندې دی، چې په نتیجه کې جنراتورونو، د اکسیجن پمپونو او د روغتون د ودانۍ ځینو برخو ته زیانونه رسېدلي دي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل امنیتي چارواکو ویلي چې دغه سیمه د حماس یوه اډه ده. پاین هلک اسرائیلی ځواکونو تیر ورځ د غزې په نورو سیمو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړ، چې د ډاکټرانو په خبره په نتیجه کې د ملکیانو لپاره د بیړنۍ روغتیایي خدماتو د یو روغتیا پال په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا پر غزې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 45,000 کسانو او د ټپیانو له 120,000 کسانو اوښتی. اسرائیل په غزه کې جګړه ورسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټټ اعلان کړی چې تر 2018 کال پورې به له هرو دوه کسانو څخه یو د افغانستان په ښاري سیمو کې ژوند وکړي. خو یو ان هابیټټ تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو راپور کې دا هم لیکلی دی چې د دې هیواد ډیری ښارونه د چټک ښاري کېدو لپاره چمتو نه دي. د موضوع نور جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځي پروګرام یو ان هابیټات اټکل کړی چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هرو دوه کسانو څخه یو په ښارونو کې ژوند وکړي. خو دغه سازمان د دسمبر په 24 په خپله ایکس پاڼه ټویټر کې دا لیکلي دي چې د افغانستان ډېر ښارونه د چټک ښاري کېدو ته چمتو نه دي. یو این هابیتات ټینګار کړی چې د خوندي او مناسب ژوند چاپیریال ته به لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي ښارونه پراخ شي څو ټولنو ته د مناسب ژوند کیفیت برابر شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښاریان په لویو او وړو ښارونو کې د ژوند کیفیت او اسانتیاو ته اشاره کوي. د کابل اوسیدونکی حسام وایي:
من زندگی در شهر را دوست دارم.
زه په لوی ښار کې اوسېدل خوښوم. له همدې امله کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په ښار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي، لکه ښوونځیو، پوهنتونونو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی، او کاري فرصتونه هم په ښار کې ډېر دي. شخصا زه چې کلي کې د ژوند تجربه لرم، ښار کې ژوند غوره ګڼم.
د غزنی ولایت اوسېدونکی اماندار وایي:
با وجود که پانتونه د کابل خانم ولی
که څه هم په کابل پانتون کې زده کړې وکړې، خو بیرته خپل کوچنی شار او کلی ته راغلم، ځکه زما آرام ژوند خوښ دی. کله چې ګڼه ګوڼه نیوي، زما خوښیږي چې طبیعت او سیمه ییزه ټولنه کې وم. شایي هغه سانتیاوی چې په شهرونو کې دی دلته نیوي، خو زما له نظره د ژوند کیفیت مهم دی چې زه دلته احساسوم.
ویل کیږي چې افغانستان د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو دی چې د ښاری ژوند امکانات کم لري، او په دغه هیواد کې بې وزلي، لوږه، داخلي بې ځایه کېدل او ښارونو ته د وګړو کډوالي یې عمده لاملونه دي. د چاپیریال ساتنې رد برخې کارپو کاظم همایون ازادي راډیو ته وویل:
د ورود حوادث کننده د واقع
د چې په کلیو کې کار نسته او نه امنی دي، نو کورنۍ بې ځای سي یا رسنیدونکي ښارونو ته مخه کوي. دا په افغانستان کې یو څو اړخیزه ستونزه ده چې ټولنیزه، سیاسي، فرهنګي، روغتیایي او چاپریالي لاملونه لري.
فرهنګي باشه، بيداشتي باشه او زیست محیطي.
د چاپریال ساتنې د برخې یو بل کار پور هلامین وایي:
یعنی طبیعتا تمام افراد اشخاص که
طبیعی چوکه هغه خلق چې په خاص ژوند کې وی بریالي خلق معمولا په اړې کې مختلف کلتورونه او طرحې وړاندیزونه شته، سالم رقابت شته. دا خورا مهم ټکی کیدای شي.
د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په هرات کې د مرګونی زلزلې سره هممهاله 3,200,000 تنو ته رسیدو، چې په ورته وخت کې په هرات ولایت کې د زلزلې له امله مرګ ژوبله هم اوښتی ده. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 640,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، او دغه کسان له ایران، پاکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستی راپور لرو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې راتلونکي 2015 کال به هم په افغانستان کې میلیونونه کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا ولري. نړیوال بانک وایي بیړنۍ مرستې د افغانستان بشري بحران ته ځواب نشي ویلی. د نړیوالې ادارې ویلي دي چې باید د اقلیمي بدلون اغیزو ته په پام سره په افغانستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو رسولو په ګډون پر داسې پروژو پانګونه وشي چې دوام پیدا کوي او د زیانګالو د اقتصادي ثبات سبب ګرځي.
نړیوال بانک وایي له بیړنۍ مرستو راهخوا افغانستان باید پر اوږدمهاله پروژو چې دوام پیدا کوي پانګونه وکړي. د بانک د دوشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي، په داسې حال کې چې بیړنۍ مرستې د عاجلو اړتیاو د پوره کولو لپاره اړینې دي، خو د خوړو د خوندیتوب د دوامداره ثبات لپاره نورو حل لارو ته اړتیا ده. نړیوال بانک وایي افغانستان د خوړو له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد په میلیونونو وګړي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د نړیوال بانک د اټکل له مخې 12.6 میلیونه افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو 25% جوړوي، د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نړیوال بانک وایي د اقلیم د بدلون پایلې دغه بحران لا پراخوي. روان وچکالی چې په څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی، د اورښت کچه خورا کمه کړې چې په بارانونو پورې تړلې کرنه یې سخت اغېزمنه کړې ده. د نړیوال بانک په وینا دغه سخته وچکالی او سیلابونه فصلونو ته زیان رسوي، د تامین اکمالاتي زنځیرونه ګډوډوي او د خوړو بیې لوړوي او زیاتوي. دا ډول اقلیمي ټکانونه د اقتصادي بې ثباتۍ او شخړو سره یو ځای د خوړو ناامني لا پسې زیاتوي. نړیوال بانک وایي د خوړو د ناامنۍ د حل لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده. په هغو پروژو کې پانګونه چې د اقلیم په وړاندې مقاومت ولري، لکه د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لرونکي فصلونه او څاروي، د فصلونو تنوع، د اوبو لګولو د سیسټمونو ښه کول او له یوې مرجې د اوبو د حوزو مدیریت اړین دی. په ورته وخت کې اقتصادي اقدامات لکه د زیانمنونکو وګړو د عوایدو لاسنیوی او بازار ته ښه لاسرسی کولی شي چې د مخ په زیاتېدونکو لګښتونو اغیزو په کمولو کې مرسته وکړي. آیا د افغانستان د اقلیم مطابق چې په دې وروستیو کې د نړیوال اقلیم د بدلون او وچکالۍ شاهد دی، په کرنه، مالدارۍ او د اوبو په برخو کې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو پانګونه کولی شي په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه تر یوه حده حل کړي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپوه ازرخش حافظي نظر وپوښت.
د افغانستان شته مځکه او اوبو د 1.5 میلیون انسانانو لپاره د فیزیولوژیک نورمونو سره برابر غذایی مواد برابرولی شي. که چیرې موږ وکولی شو چې د نړۍ د علم او ټکنالوژي په ګټه اخیستو سره خپل د مځکې څخه ګټه پورته کړو او ترجیحي تولیدات ولرو، بیا رقابتي صادرات ممکن دي او دنه په افغانستان کې ټول ضرورتونه رفع کولی شو او تقریبا 1.5 میلیون نور چانان لپاره اضافي خواړه تولیدولی شو او صادرولی شو. ولې لبده مرغه موږ خپل د طبیعي شتمنۍ څخه په ټوله کې په مځکه کې او د اوبو څخه او د معدنو څخه سمه ګټه نه اخلو؟ کچیری دا اصلاح شي، افغانستان نه یوازې غذایی مسؤلیت پیدا کوي د افغانستان وګړي، بلکې د صادرات لپاره هم ډیر یو خو منبع ګرځېدای شي.
نړیوال بانک وایي چې د افغانستان د بیړني خوراکي خوندیتوب د پروژې له لارې په دې هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب د بحران له هواري سره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول لاکي د کاریز د کلي اوسیدونکو یم. دا مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کی، نو بیا ته په ایران کې گزاره کی، بیا نو بیرته د ایران حکومت گیری دا په څه خاطر بیرته گیری چې پاسپورټ چری یا جنی اخی دا ولې دغه کی؟ چې هم په افغانستان کې دلته پر پاسپورټ مصرف وکي، هم پر ویزه مصرف وکي، یوال ته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ چری دا ولې دا په څه خاطر ځغه ولې د افغانانو نه اوریدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلین کیږي؟ پاسپورټونو مدارک لري یو قانوني ولر سیالته بیا پاسپورټ چری دا ولې ورشي دا ژغ باید باوریدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نشته، نو ډیر لري ځای د ټلیفون د پاره زو. اوس په الحال زغره تر ختلې يم، دلته غره ته چراوخه جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د زابل ولایت ترنداول سوالی کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکو یم. زما دا یو پیغام د ازادۍ رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسنی نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کشلی ده، په مؤسسه کې کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا مؤسسه کې کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي. سوار سو د تفته وستاش پیسې کزولی دي، بانکي جهاني کزولی دي او که ستاش پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي. موږ زحمتونه کشلی دي، تکلیفونه کړی دي، په چاند پسې دي، نو زموږ ژغ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ ژغ نه اوري، موږ ژغ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي. زموږ ماشینه راته راکړه. وسلام، ډېر ډېر مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر منوریدونکو، له دې سره د دې سهرنی خبری مجله پای ته ورسیدو. بل نیم ساعت خبری مجله فایزه ابراهیمی